پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو پی یو استودیو ته مظفر بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د پاکستان هغه پریکړه ده چې تر اوږده ځنډ وروسته یې تېره شپه د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ د خپل هوایي حریم د پرانیستلو په اړه کړې ده. دا پریکړه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ اورېدو ته راسره پاتې شئ. نو راپورونه هم لرو، خو لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلسه وړاندې کوي.
د افغانستان د هوایی چلند دولتي ادارې نن تایید کړ چې پاکستان خپل هوایی حریم له افغانستان د ټولو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د ننګرهار په پچیر واګام ولسوالۍ کې د یو کور د نړیدو له امله 15 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګیدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. پوره خبر نو واورید. افغانستان د هوایی چلند دولتي ادارې نن تایید کړي چې پاکستان خپل هوایی حریم له افغانستان د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د دې ادارې ویاند قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له کله راهیسې چې پاکستان خپل فضا د افغانستان پروازونو ته تړلې وه، افغانستان ته زیات اقتصادي زیان رسېدلی دی. رحیمی وویل چې د فبروري له میاشتې راهیسې 20 میلیون امریکایي ډالر تاوان ورته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په یوه یاداشت کې چې د هغه هیواد د هوایی چلند ادارې پر وی پانه خپور سوی پرون وویل چې هوایی قلمرو ټولو ملکی پروازونو ته پرانیستل شوی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې خپل هوایی قلمرو له هند سره د نږدې پودی کړکېچ د پیښېدو له ویرې بند کړ. د پاکستان حکومت وروسته خپل هوایی حریم د ډیرو نړیوالو پروازونو لپاره پرانیستی او خو له افغانستانه پر پروازونو ممانعت و. له دې امله د افغانستان او هند ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لار او د تجارتي مالونو د انتقال لاره اوږده سوې وه. د ننګرهار د پچیر او واګام ولسوالۍ د بر پچیر په سیمه کې د یو کور د چپه کېدو له امله 15 تنه مړه شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې یوه ښځه زخمي شوې ده. دغه کور تېره شپه چپه سوی دی. د ننګرهار د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې ټول وژل شوي وګړي د یوه کورنۍ غړي دي او د زخمي ښځې وضعیت هم ډېر د ډاډ وړ نه دی. د دې علت لا نه دی څرګند چې د کور چت ولې رانړېدلی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جواد ظریف د جولای په 14مه د ملګرو ملتونو سازمان په یوه جلسه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ورسېد. هغه به سبا د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو چارو د شورا په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې محمد جواد ظریف ته یوازې دا اجازه ورکړل شوې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ودانۍ په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر تر کوره او د جان اف کندی تر هوایي ډګره تګ راتګ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله محمد جواد ظریف ته په داسې وخت کې چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ تر بل هر وخت زیات شوی دی د نیویارک د سفر پر اجازه لیک لاسلیک کړی و، خو دغه محدودیتونه هم ورسره لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پر ظریف تور پورې کړی چې په امریکا کې له ازادي د امریکا پر ضد خصمانه پروپاګند لپاره کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا او متحده ایالات چې هڅه کوي د پیونګ یانګ د اټمي پارک پروګرام د بندولو په هدف بیا خبري پیل کړي یو څه زیات نوښت وکړي. پومپیو دغه څرګندونې امریکایي رسنیو ته کړې، خو دا یې نه دی ویلي چې کله به دا خبري پیلېږي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تیره میاشت په کتنه کې چې د دواړو کوریاو ترمنځ پوله کې وشوه سلا وکړه چې دا خبري له سره پیل شي. ترامپ د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال یې د شمالي کوریا خاورې ته پښه ورکښېښودله. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2000 میلادي کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته تیار وي. اردوغان چې د 2014 میلادي کال د ناکامې کودتا د درېیمې کلیزې په مناسبت څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې تر اوسه 8 الوتکو د دغو توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لېږدولې او نورې به هم راتلونکو ورځو کې ولېږدوي. د ترکیه لالوري له روسیې د دې سیستم پیرولو د واشنگتن او انقره ترمنځ اړیکې خراب کړي دي. واشنگتن تهدید کړی چې که ترکیه دغه معامله عملي کړي پر انقره به بندیزونه ولګوي. ترکیه او د امریکا متحده ایالات دواړه د ناټو تړون غړي هیوادونه دي. د ناټو تړون غړي هیوادونه وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو S-400 سیستم له هغه سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناټو تړون غړي هیوادونه استفاده ورڅخه کوي. د امریکا د متحد دو ایالاتو حکومت مکررن ترکیه ته خبر ورکړی چې له دې معاملې دی لاس واخلي. خو د ترکیه جمهور رئیس مخکې هم ټینګار کړی و چې دا معامله شوې ده او دوی نه ورڅخه شاته کیږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. پاکستان تیر شپه خپل هوایی حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانست. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې ویان محمد قاسم رحیمی په دې اړه وایي
افغانستان میتونه پروازش به هند از مسیری که قبلا صورت میگیره به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه.
دغه راز نور راپورونه هم لرو. دغو ترڅنګ به په امریکا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې د محدودیتونو په اړه هم واوري. په دوهمه نیمه کې یو اونیز پروګرام لرو، روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې ډاکټر پرویز اقبال میلمه دی او د ماشومانو د نس ناستی او کانګ په اړه پوښتنې ځوابوي. وزوده خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د هوایی چلن اداروی پاکستان له اوږده ځنډ وروسته تېره شپه خپل هوایی حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانسته. د دې ادارې ویاند قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د هوایی حریم د بندېدو له امله افغانستان 28 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی. پاکستان خپل هوایی حریم نږدې 15 میاشتې دمخه له هند سره تر کړکیچ رامنځته کېدو وروسته د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ وتړه. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي چې همدا سره سره د کابل سټوډیو څخه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرق لې.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د هوایی چلن او ملکی اداره هیله لري چې د ملکی پروازونو پر وړاندې باندې د پاکستان د هوایی حریم په پرانیستو سره به افغانستان په هرو 24 ساعتونو کې په اوسط ډول 1,15,000 ډالر اقتصادي ګټه وکړي. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایی حریم له تیرو 1,15 ورځو را په دې خوا د هر ډول نړیوالو ملکی پروازونو پر مخ باندې تړلې. او نوموړي وویل چې له دې وروسته به د کابل ډیلی او کابل ممبئی پروازونه د پخوا په شان او عادي ډول باندې د هیواد د ختیځ هوایی دالیز للارې تر سره کیږي.
شب گذشته بعد از صدور این نوته مامی ترافیک هوایی منطقه میتونن از فضای پاکستان استفاده کنن، از جمله افغانستان میتونه گذشته به صورت میگیره به دهلی و بمبئی تنظیم کنه و از مسیر شرقی استفاده کنه و ما امیدواریم که این مسئولیت کاملا رفع شده باشه و بعد از این ما بتانیم از این مسیر به صورت دائمی استفاده کنیم.
فریبا جان، پاکستان نږدې 15 میاشتې وړاندې له هندوستان سره تر یوې شخړې وروسته خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ باندې بند کړی او افغانستان هم د همدغه هوایي حریم له لارې هندوستان ته پروازونه کول او له تړل کېدو سره یې د افغانستان پر فضا باندې چې کوم بهرني پروازونه کېدل هغه هم بند شول، چې له امله یې افغانستان ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې په نږدې 15 میاشتو کې 28 میلیونه ډالر زیان لدی اړه افغانستان لیدل دي. د دې داری ویان خغری رحیمی هله خو د چي د حریم په پنسو سره به یو ور بیا د سیمه منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د هوایی حریم نه ګټه واخلي او د افغانستان په هوایی حریم باندې به دوی خپل پروازونه ته دوام ورکړي. دی وایي چې په اوسط ډول باندې د افغانستان له هوایی حریم په هر وسلر وشتو ساتونو کې ل 250 نیولې تر 300 پورې پروازونه کیږي چې د هر پرواز په سر باندې افغانستان ته تر $100 ټیکس ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د دغه لارې د تړل کېدو له کی ډیرو خلکو ته هغه مسافرینو ته چې هغوی غوښتل هند ته لاړ شي ناروغانو ته بېلابېل زیانونه ورسېدل او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ و. ځکه دغه لاره چې وه د ایران د فضا له لارې هند ته پروازونه کېدل چې نسبت د پاکستان لارې ته د زیاتې فاصلې وخت له امله زیات وخت نیولو او ټکټونه هم ورسره لوړ شول. په همدې سره د یو شمېر افغان هوایي شرکتونو مسؤلین دغه پریکړه چې دا اوس کومه لاره پرانستل شوې ده د هرکلی کوي او دوی وایي چې په دې سره به د ټیکټونو په بیو کې هم ټیټوالی راشي. د حکومت د زیان لیدلو تر څنګ شرکتونه هم وایي چې دوی ته هم زیان اقتصادي زیانونه رسي سیدلی دی او زیان لیدلی دی. خو په ټوله کې دوی غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې دغه ډول ستونزې را پیدا کیږي نو افغان حکومت باید ژر د افغانستان لپاره باید ځانګړي خاتونه دوی معلوم کی او په دې برخه کې اقدام وکړي. بلې فرشته جان
ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام صاحب چې د افغانستان د هوایي چلن ادارې د چارواکو له قبله ویل چې پاکستان اوس پریکړه کړې چې تیر شپه دا پریکړه کړې چې خپل هوایي حریم د ټولو بهرنیو پروازونو پر مخ پرانیزي او د معمو اوریدل چې افغانستان په دې ترڅ کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې څونه زیان کړی دی د اقتصادي اړخه. دا چې همدغه مادي او اقتصادي مسایل چې افغانستان څونه زیان کړی او څونه ګټه به وکړي د دې حریم په پرانستلو سره د موضوع زما همکار اکرام الله اکرام له د اقتصادي چارو له کارپو آصف بکتاش سره څرل دي چې په ګډه پیسې راوړو.
دا وایي حریم د لارو خلاصېدل د افغانانو په مخ هغه ګټه داده چې دوی مجبوره وه د هغه اول حریم بل په صورت کې یو اوږده لاره تی کېږي دوته د اولو دوپنه تلله هندوستان ته نورو ملکونو ته په مستقیم توګه څوک څه وایي هندوستان ته پرواز کوي دا کولی شي. هغه د هوایي حریم په بندېدلو سره دلته د ټکټونو قیمت لوړ شوی و د افغانانو دپاره ډېر قیمت تمامېده. خو دې لارې خلاصېدل وروسته یو څه ارزان استي په دا معنا سره چې بېرته هغه قبلي حالت ته راځي چې هم د افغانانو په ګټه ده او په عین حال کې د پاکستان په ګټه هم.
بکتاش صاحب د دغه ډول پروازونو د دغه ډول هوایي حریمونو بندول د نورو هیوادونو د ملکی پروازونو پر مخ باندې دا د دغه برخې په نړیوالو قوانینو کې په دغه څه موجود دي؟ یعنی یو ملک حق لري چې په دغه سیزنګړو شرایطو کې د یو ملک یا د ټولو هوایي پروازونو پر مخ باندې د خپل هوایي حریم وتړي؟
افغانستان په برابر کې دغه راز چلند لرلی دغه راز برخور درلی په دا معنا سره چې کله که به د کراچۍ بند در د مونږ په مخ بعض ته کله به دلته چې د میوو تولید مونږ زیات شي او هغه د پاکستان تاریخ باید لاړ شي هندوستان ته یا عربي دولتونو ته دو عین چلند لاره په نتیجه کې بس مونږ ټولې میوې خصوص دا د پاکستان هغه سیاست وه د افغانانو په وړاندې چې افغانستان ته یو اقتصادي معاصره کښ کړي. په داسې حال کې چې اوس اوس کې افغانستان خوشبختانه در اقتصادی معاصره نواتل ایمون گذی چه بار دلار نه نور عربی دولتون سره در ترکمنستان دلار نه آذربایجان آسه در ترکیه و اروپا سره وصل دو در تاجکستان دلار لچین سره در اقتصادی معاصره نمون گذی لیم. خود اگه هوایی حریم از من گفت مخوان در تاویل اگه پداش شاید که صورت نیستی که تشپهی در پاکستان در توریستان پزاله بدل سوید اساسا پدا ووس ووس ته ویل شوی چې هم د پاکستان دولت او هم په کل کې د تورستان اصلي ځاله په پا پاکستان سره پاکستان
دولت بکتاسه تاسو د تازه میوه یادونه وکړه. اوسم په افغانستان کې د تازه میوه د تولید موسم دی او د هوایي حریمم پرانستل شو او افغانستان له هندستان سره سو هوایي دلیزونه لري. دغه پریکړه څومره افغان بزګرانو ته په اقتصادي لحاظ باندې ګټوره ده؟
بخیر ده اواد طریق ده دیر کمیت سمانی ده دولت مجبوره ده یا مقدار سبسایدی و منی او که نتیجه که تمام شد ده لغا میوی سغل پا در پاکستان و هندوستان تزی یا نور ملکون تزی آقوی خم تا یاوچا محصول پده بانده ولگوی پا نتیجه که از منگ میوه از منگ زراتی تا وزدات نور ملکون تلاشی خود دیخان آقام را تلازمه ده گرد تلاشه که اغه د اواد طریقه نه د سمته طریقه به ممکنه ده. کچر د واګي بندر د افغانان په مخلص وای او افغانستان مکول اسپاک د پاکستان د طریقه واګي بندر د طریقه هندستان ته خپل زراعتي تولیدات صادر کړي په صورت کې به د نظرینو ډیره ګټه متاسفانه د پاکستان دولت سیاست د افغانستان په وړاندې همیشه یو مخرب سیاست و دی. همیشه که حتی کلی د افغانستان اقتصادی معاصره که تروریستان افغانستان تا دلتراولی دی افغانستان به ثباته که او پا این حال که خپل مخوا و اداف تا درست دلو دفاره دی عملا منگ دینسته.
در افغانستان در اقتصادی چارو کارپو اصف بکتاشو.
آزادی رادیو لوونه تروو
سنو زموږ غلاسه دی رادیو ری لکه مخکمو په رکلام کې مو ورته لاسه دی رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماشان تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د فم پر سل شهر 15 په پټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلای سي اوس په پدې سره ورس سو اقتصادي خبرونو ته چې زمو همکار خاطر پردیس چمتو کړی دی.
د کرنې او مالداری وزارت وای تر راتلونکې وی میاشت پورې به په کابل، بلخ او هرات کې څلور ستر مسلخونه ګټي اخیستنې ته وسپارل شي. د دې وزارت وایان اکبر رسمین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې مسلخونو د بیا رغونې چارې کال وړاندې پیل شوې وي. د نوموړي په خبره په کندوز ولایت کې د پاتې یو مسلخ کار به هم ډیر ژر بشپړ او د استفادې وړ وګرځي.
ساخت شماری از مسلخهای بزرگ وزارت زراعت کې طی سالهای گذشته به دلایل مختلف کارش متوقف بود، در یک سال گذشته کارهای زیاد سرعت داده شد که در حال حاضر مسلخ شکردره در کابل، مسلخ هرات و مسلخ مزار انشاءالله در حال تکمیل شدن است. نهایت تا یکونیم مبعد به بهره برداری سپرده میشه.
خاغلی رستمی وی دغه مسلخونو بیا رغونې ته شاوخوا دیش میلیون ډالر زنګړ شوی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د کانونو پټرولیم وزارت وی چې شپږ سترې اقتصادي پروژې د طلبي توړاندې کوي. د دې وزارت وین عبدالقادر مدفین آزادی راډیو ته ویل چې په دې کې د هرات، کندهار او بغلان د سمنټو او د غشان د غزنی د طلای زرکشان، د ننګرهار د اچین تالک او د بدخشان د لاجورد د کانونو پروژې شامل دي.
د دغه شپږو پروژو د اعلان سره به چې د پستر کچه معنی دي مونږ توقع لرو چې په دې برخه کې به هم پانګونه راشي.
د کانونو وزارت وین دا هم وی چې له دې وړاندې هم یو شمیر پروژې د طلبي وړاندې شوې دي چې د یادو پروژو په برخه کې د 200 میلیون ډالرو په شاوخوا کې د پانګونې تمه کیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستاني کلدار 1500 افغانۍ.
له خطر پردیس تخمو اقتصادي خبرونه اوریدل دوستانو تاسو کولی سئ چې د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وړاندې هم ولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به نړیوال موضوع ته ورسو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته په سفر تللی، خو د امریکا حکومت د جواد ظریف پر تګ راتګ باندې محدودیت لګولی دی. د دې موضوع تفصیل اسما سرون سره څېړو چې همداسې سره په سټډیو کې د سرون صاحب خبرونې ته اشاره کړې. په لومړي سر کې دا راته وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر څومره یا څه ډول محدودیت لګول سوی دی؟
بله لکه څنګه چې تاسو ویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا ته تللی دی، روانه اونۍ امریکا ته لاړ چې د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې ګډون وکړي. ظریف د یکشنبې په ورځ نیویارک ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې سبا چهارشنبه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او اجتماعي شورا په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ په اوج کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر اجازه ورکړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه مامور وویل ظریف اجازه لري چې یوازې د ملګرو ملتو په ملګرو ملتو کې د ایران د ډیپلوماتیک ماموریت د ایران د سفیر د کور او د نیویارک د جان اف کینیډي هوای ډګر ترمنځ تګ راتګ وکړي. د دغو ځایونو پرته د اجازه نه لري چې نورو سیمو ته لاړ شي.
بله، آیا دغه امریکایي مامور د دې پرېکړې د علت په اړه څه ویلي دي؟ ځکه په خپل د ته اجازه ورکړل سو چې امریکا ته ولاړ سي، بیا ورته د نن محدودیت د دې علت څه دی؟
دغه امریکایي مقام د ایران د بهرنیو چارو وزیر تورن کړی چې د امریکا له ازادیو د ناوړه تبلیغاتو لپاره کار اخلي او ظریف د هغې اوتوکراسی یا استبدادي رژیم لاور سپیکر دی په وینا چې د بیان ازادي مخه نیسي. خو له دې بندي سره سره د امریکا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون دو شنبه له بی بی سی او سی بی سی نیوز سره په نیویارک کې د ایران د سفیر په کور کې مرکې وکړي. یعنی سره لدی چې دا بندیز پیلګیدل یو دوی دا تور پیلګوي چې د امریکا له آزادې فضا څخه په استفادې د ایران لپاره ناوړه تبلیغات کوي، اما د ایران د بهرنیو چارو وزیر مرکې وکړي.
ملګرو ملتونو څنګه د دې موضوع په اړه عکس العمل ښودلی تر اوسه؟
ملګرو ملتونو په دې خاطر اندېښنه ښکاره کړې چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په لړ کې په شاکل جواز ظریف باندې یو لړ بندیزونه لګول شوي دي. د ملګرو ملتو ویندوی فرحان حق پرون خبري اعلان وکړ چې دارالانشا، یعنی د ملګرو ملتو دارالانشا په ملګرو ملتو کې د ایران او د امریکا له ماموریتونو سره په تماس کې ده او له کوربه هیواد یعنی د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل اندیشنه شریکه کړې ده. البته د یادولو ده چې د ایران او امریکا اړیکې له ډیرو کلونو راهیسې ترنګلې دي، خصوصا دا اړیکې هغه محله خړپړې شوې چې تیر کال یعنی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2015 میلادي کال له اتمی تړون څخه ووتله. لغه وروسته د دواړو هیوادونو په یو بل تورونه لګوي او اړیکې ورس په ورس خرابې شي.
بله، د رمضان کوم اوس اروپای ټولنه هڅه کوي چې دغه اړیکو د سمولو لپاره یو لار چاره پیدا کړي. او پرون په همدې خاطر په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لوی غونډه هم وه. مننه کوم اسمت سروانو چې په امریکا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر پر محدودیتونو در راپور کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. دغه ورځپاڼو نن په خپلو مقالو کې پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه کړي دي، تبصرې کړي دي، خو په هغه کې د افغانستان د راتلونکي ولسمشي انتخاباتو په اړه هم ځینې مقالې لیکل شوي دي چې د دغه ورځپاڼو غټ ټکي رحمت الله افغان راخیستي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې ټینګار کړی چې نه باید یو ځل بیا درغلۍ د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، په ورته وخت کې د خلکو غوښتنه دا ده چې باید شفاف او سراسري انتخابات ترسره سي. د سر مقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې ټول افغانان د لاسونه سره ورکړي او شفافو انتخاباتو ته د لاره هواره کړي څو راتلونکي نظام مشروع او د خلکو د هلو مطابق وي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې د اجرایي رئیس څرګندونو ته په کتو لیکلي که د 2014 میلادي کال د انتخاباتو سناریو یو ځل بیا تکرار سي، نو د انتخاباتو پایلې به ولس ته د منلو وړ نه وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي سوله چې اوس یې د راتلو هڅې روانې دي، که راسي افغان ولس ته به د ژوند زیری ورکړي، که داسې نه وي نو انتخابات به کیږي. د لیکوال پان له ورایه ښکاري چې انتخابات اصلا د یو بل بحران دوام دی چې حکومت مو ګام په ګام ورټل وهي. د اطلاعات روز ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د انتخاباتو سلامتیا لومړیتوب دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، کچیرې خلکو احساس کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نسي کولای چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات ښه مدیریت کړي، نو رای به ور نه کړي. لیکوال وړاندیز کوي چې د شفاف انتخاباتو لپاره د انتخاباتو کمیسیون باید په راتلونکو انتخاباتو کې د زورواکو او حکومتي چارواکو د مداخلې مخه ونیسي. د سرمقالې د لیکوال په باور د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې تر ټولو لوی ستونزه مدیریتي کمزورتیا وه چې انتخابات یې له بحران او کړکېچ سره مخ کړل. د اطلاعات روز ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي چې د انتخاباتو اوسني کمیشنران باید له تیرو انتخاباتو بشپړه تجربه واخلي او راتلونکي انتخابات سم مدیریت کړي. دنیا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې سپارښتنه کړې چې حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دې د بل بحران هڅه نه کوي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې ملت نه پر حکومت باور لري او نه هم د انتخاباتو پر اوسني کمیسیون کولای سي، ځکه دواړو د فساد چیرې ورښودلې دي. او د سرمقاله په پای کې راغلي، کچیرې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات سم مدیریت نسي، هیواد به د بحران خواته ولاړ سي چې مهرول به یې له وس وتلې خبره وي.
اوس په د ساينس ډګر ته ورسو. یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یو نوې آله جوړه کړې ده. دا چې دغه آله له ماوس څخه څه توپیر لري او څه ځانګړي نو څه ښېګڼې لري، له اسمت سروان څخه به واورو.
یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کېږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولېږي. د وی کارا په نوم هندي ستارت اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیشي او د لاس پر غوي کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کارونکو ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قومانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موزونو ځای ونیسي، ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار اسانه کیږي. د دې آلې کارونکو د لاس په شورولو لیوي وی پانی بلې ته تللی شي او یو شای کلیک کولای شي. همدارس د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکو د لاس د خوځولو لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولای شي. اصلا دا آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند وی کارا کمپنی وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې مدمو درخواست او غوښتنه تقاضا پیشنهاد د چکنور د عوام ولس او د غریب ولس دولت ته دا پیشنهاد دی چې مومندري ولسوالۍ موږ سره ګوندي خوا کې ده. همدارنګه د ګوسي ولسوالۍ په دې ټولو کې هغه غریب خلک، بیچاره خلک، بی وزله خلک، سله خوک، یتیمان، کونډي، رنډي، د ټول حکومت یا دولت له موازنه ورکړل، دوی سره همکاري وکړه، دوی سره کومک وکړه. خو بس بختانه د شکنور د علاقې سیمې خلک چې دي دته لیکل کېږي، خو دوره نه چا مواد ورکړل، نه دوره دوی سره کومه همکاري وکړله. همدارنګه کوم قصبه چې دلته پراتې دوی سره نه چا ول د هغه وسایل ولور نه کړی چې دوی په هغې وسایلو باندې خپل کار وکړي او پرمختګ وکړي. همداسې پښتو باندې خلک ودرېږي، الله دې وکړي چې دا خلک همکاري وکړي.
دولت خبریا نہ خبری بند ہے کله مدرسه د کلیو واغه تلل څه د چنده نو ته ټولې کې ټکاله نو ته ټولې کې هیڅ څه نه. دولت به درې تلور د غم غوړې په سلام
یا افغان له کله څخه زما د سفته او هور ملي دایره څخه دا وښتنه وه چې د برېښنایي تذکيري د زر تزر په ختیځون او بیره بیل سیمه کې شروع کی. مخکې بیا را سوه نوي لسون مېش باندې وعده کړی چې موږ به د تذکيري شروع کړو، نو بیا نوي کال کې هم شروع نشولې. اوس تقریبا چې راتلو مېش روان ده، بیا هم وښتنه لرم چې د تذکيري د زر تزر په ختیځون به شروع شي. نور موخنی سم ارادي رډین دباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو ستونزې مواردلې چې د خپلو سیمو څخه راستولې وه او خپل شکایتونه او مشکلات زموږ سره شریک کړي دي. که تاسې هم په خپلو سیمو کې دغسې ستونزې لري، البته ټولنیزې ستونزې موږ ته یې راواستوئ. کولی سو دغه ستونزې ستاسې د ځانګړو پروګرامونو له لارې د اړوندو چارواکو سره شریک کړو او جواب یې واخلو. نو که تاسې دا خبرونه نی اوریدلې، کولی سي د ازادي راډیو خبرونه په تکرار بڼه د ازادي راډیو پر وېپاڼه بیا هم واوري او یا مو راپورونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. مخکې تر دې چې د خبرونه د نیمایي برخې خبرونه توسو د یو شمېر غو دوستانو پیغامونه یا اس ام اسونه چې ازادي راډیو ته راستولې دي، هغه به درته ولولم. اتل د زابل څخه راتل کړي دي چې افغان ځواکونه باید په خپل توان د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي، ځکه هغه دښمن دی د په وینا چې خپل هم ملکیان هدف ګرځوي د تبلیغ زمینه برابروي. بشیر حبیبزی د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې زلمی خلیلزاد چې د سولې لپاره تګ راتګ کوي دا یو سیاست دی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند مرجع څخه لیکلی کچېری واقعي سوله وي نو باید ټول عام ولسته دقیق معلومات ورکړل سي. له پکتیا د زیاریوب فضل کریم درویش لیکي چې د پکتیا د پوهنې